درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونو تموز اسمت ساروان هرکلای کوم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای د ایران د سیستان او بلوچستان پر اوسیدونکو همغه سي زړه سوي لري چې د هلمند نیمروز او فرا پر اوسیدونکو لري. متقی دا خبره د ایران له لوري د اوبو د حق د غوښتنې موضوع ته په اشاره نن په کابل کې په یو غونډه کې وکړه. د وویل کې د کجکی بند او به خوشی هم کړی د وچکالۍ لکبل د هلمند سین او به تر نیمروز ولایت پوري نه رسیږي. خو ایران ویلی چې افغانستان د 1315 لریز کال د اوبو د تړون پر اساس له دغه هیواد سره منلي اوبه نه ورکوي او له طالبانو غواړي چې په یو میاشت کې ایران ته اوبه پریږدي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار د راکټ د یوې پخوانۍ سرګلولې په چاودنه کې یو کوچی مړ او د هغه دوه زامن تکل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړی بیان کې ویلي چې د راکټ دغه مرمۍ هغه مهال وچاودېده چې کوچی د کښډۍ د درېدو پر مهال میختبیله ټک وهله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې پر ماينونو له جګړې پاتې د ناچاودو وسایلو او په کور کې د جوړ شویو چاودیدونکو وسایلو په چاودنو کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او چا دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې 2 افغان ماشومان د ناچاودو وسایلو قرباني شوي دي. او چا دا خبره پرون یک شنبه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې په پایل کې وکړه. په لومړي وار یو افغان غر خاتون کوي وتوانید چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غر څوکې ته وخیشي. سمی اودین صدیقی د می په ولسمه د هیمالیا غره د یورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخوت. دا څوکه 8,940 متره لوړه ده. سمی اودین د 15 ورځنی سفر لپاره شپږ میاشتې تمرین کړی و. تر دې وړاندې یو بل افغان غر ختونکی علی اکبر سخی د نړۍ دوهمې سترې څوکې کې ټوته د خطو په لاره کې د زړه د درېدو له کبله سا ورکړی و. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیر شپه د نجونو دوه ښوونځي په بمونو الوزول شوې دي. سیمه ییزو چارواکو دا خبره د ازادي راډیو مشال څنګه تکړې او ویلي دا شاید وسلوالو سخت دریزو کار وي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض نن دوشنبه وویل چې د نجونو د منځني ښوونځي د میر علي په حسو خیل او مسکی کلیو کې و چې ناسرګند وسلوالو پرون یک شنبه په باروتو والوزول. د چارواکو په خبره دا پیشه د شپې ناوخته شوه نو ځکه چاته پکې زیان نه دی اوښته. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لري او پر ځای د سپای پاسداران پخوانی قومندان علي اکبر احمدیان وګمر. احمدیان یو له هغو 15 کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنه ای له لوري د نظام د مصلحت شورا غړی وټاکل شو. علي شمخاني له تیرو لسو کلونو راهیسې د ایران د ملي امنیت شورا مشر او په دې شورا کې د علي خامنه ای استازی و. تاسیل ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري. ملګری ملتونه وایي طالبانو په بندیزونو شزی په سیستماتیک ډول له ټولنې حذف کړي. یو شمېر افغان شزی بیا له نړیوالې ټولنې ګیله کوي.
خزی کوم حمایت چې ضرورت لري داسې حمایت هم د خزی څخه نه کوي متاسفانه.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ډینګي تبې د خبرېدو خبرداري ورکوي. د هلمند اوسیدونکو د اوبو له کموالي شکایت لري.
وچکالی د سکه اوبو نسته، هلته پر د اوبو لري مرجعتانه راکوي.
په کونړ کې د شیدو د پروسس مرکزونه جوړ شوي خو د څارویو خاوندان وایي له وسایلو یې کار نشي اخیستلی. د نورو موضوعاتو ترڅنګ په اندونیزیا کې د ډیره افغان کډوالو د اعتراضونو د دوام حال درکو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه سخته ده، خو د بل هر ځای په نسبت نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزې پورې د ډیرو ژوند تړلی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه افغان ښځو ته په اشاره په یوه اعلامیه کې چې نن یې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې ده ویلي، د نړۍ په بل هیڅ ځای کې د دوی ماموریت د موجودیت دلیل او اغیز د افغانستان په شان له ننګونو او پوښتنو سره مخامخ نه دی. لبلی خو یو شمیر شزینه فعالانی لبلګر ملتو د خبرو پر ځای د عمل غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګه په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه ستونزمن کار بولي، خو وایي د بل هر ځای په پرتله په افغانستان کې ژوند ډیر په دې مبارزې پورې تړلی دی. د سازمان د افغان جنو ښځو د ملاتړ لپاره په یو خبره کړې اعلامیه کې چې نن یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې، په افغان جنو ښځو د طالبانو لخوا لګول شویو سختو بندیزونو او محدودیتونو ته اشاره کړې او لیکي په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د سختریزو فرمانونو صادرول په سیستماتیک ډول له ټولنیز ژونده د افغان جنو ښځو د لرې کولو په هدف دي. اعلامیه کې په غیر دولتي مؤسسو کې د افغان جنو ښځو کار بندیز نه یوازې دا چې ناسم کار بلل شوی، بلکې د ژوند پای یاد شوی او له هغو ارزښتونو سره ټکر بلل شوی چې د دې سازمان له قوله نړیواله ټولنه یې پر بنسټ ولاړه ده. د طالبانو حکومت په افغان جنو ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیزو بندیزونو او محدودیتونو په دوام د تیر کال په ډسمبر میاشت کې افغان جنو ښځې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې له کار کولو منع کړې. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګه وایي د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو لګول شویو محدودیتونو دا سازمان اغېزمن کړی، خو له افغان جنو ښځو سره د دوی ژمنتیا د تل په څیر پیاوړې ده. دا اداره زیاتوي د نړۍ په بل هیڅ هېواد کې د دوی ماموریت د شتون دلیل او اغېزه له هم رننګونو سره مخ نه ده څومره چې په افغانستان کې ده، خو بیا هم تر هغې په افغانستان کې پاتې کېږي او خپلو هڅو ته به دوام ورکوي چې کړنې د نجونو او ښځو په ژوند مثبت اغېز ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې دا خبره هم کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه یوازې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره نه ده، بلکې دا په ټوله نړۍ کې د هرې هغې ښځې د حقونو لپاره مبارزه ده چې یوازې په دې خاطر چې ښځه ده پرې ظلم شوی یا خاموشه کړی شوې ده. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د افغان جنو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د خبرو پر ځای د عمل میدان ته راودانګي. یوه فعاله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
هغه کوم عمل چې باید وکړي، کوم صلاحیت چې لري، هغه د خپل صلاحیت سم سمه ګټه نه اخلي، استفاده نه کوي، ډېر ضعیف هم عمل کوي، او ښځې کوم حمایت چې ضرورت لري داسې حمایت هم د ښځې څخه نه کوي. متاسفانه
د ښځو د حقونو یو بله فعاله اجیتا نژند بیا وایي تر اوسه د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي ګام نه دی پورته شوی.
سازمان ملل هم بجای از این که بیاید
ملګری ملتونه پر ځای دي چې راشي او خپل پریکړې بدل کړي، غوړه داده چې یو جدي فیصله وکړي، او دا فیصله باید داسې وي چې د افغان ښځو په ګټه وي. موږ له ملګرو ملتونو د افغان ښځو د حقونو په ګټه هیڅ نه دي لیدلي.
د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو له حکومت سره د افغان جنو ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره دوه ځل پلاوی هم را لېږلي، خو هڅو او خبرو اترو یې پایله نه ده ورکړې. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو او ترخوای رد سره مخ شوې ده.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، په افغانستان کې د یونما دفتر د ښځو څانګې ویلي چې د نړۍ د هر بل هیواد په پرتله په افغانستان کې د دوی فعالیتونه له ډیرو ننګونو سره مخامخ دي، او په افغانستان کې د ښځو له حقونو دفاع د دوی تر ټولو مهم مسؤلیت دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یونما د دې اعلامیې پر جزئیاتو د ښځو د حقونو له فعالې ښایستې صافۍ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو په ځانګړي ډول د یونما د ښځینه کارکوونکو فعالیتونه څومره اغېزمن دي؟
د سازمان ملل فعالیتونه په افغانستان کې ډېر وای او په ډېرې ځینې ولایتونو کې په اخیر او کورنۍ دوی سره مرسته کوله، مګر دا محدودیتونه حتی وخت په د افغان ښځو میرمنو باندې وو، مګر اوس حتی د غیر دولتي سازمانونو باندې دا محدودیتونه راغلي دي چې بېخي د دوی کارمندان چې که ښځینه دي هغوی هم بند کړي دي په کور کې، چې دوی خپل کارونه آنلاین مخته جاي، مګر دا ډېره سخته ده کولی نسي چې هغوی کله دونه چې حضوري کارونه تاثیر لري اغېز لري په نظر آنلاین د اغېز نه لري، او دوی محدودیتونه چې دا امارات وضع کړي او سازمان ملل چې زموږ کار دوام لري او موږ غواړو چې خپل کار ته دوام ورکوو، دا څرنګه چې تاسو خپل کار ته دوام ورکوي او تاسو غواړئ چې خلکو سره مخصوصا د افغان ښځو میرمن سره مرسته وکړي، چې تاسو خپل کارمندان بند دي په خپل کورونه ونه کول سو چې خپل کارمندان انسان و غواړي په دفتر کې کار وکړي وسره که دوی و غواړي واقعا یو کار وکړي کولی سي مګر دوی تر اوسه هیڅ داسې یو کار عملی کار نه دی کړی یوازې ټول په شعارونه کې دوی خبرې دي بس
د دې دوه کال شول چې افغان جونې خوانځي ته لته پاتې دی او د غرازن جونې ته د پانتون ته لته او د خزو تام د کار ته د تګ اجازه نو ورکول کی ستاسو په نظر ملګرو ملتونو په دغه موده کې څونه عملی هڅه کړې ده د لپاره چې دغه خند لري شي او آیا نړیواله ټولنه په دې برخه کې سره واحد دریز لري
د دوی د فشارونه او د خبر یوازې په خله دی عمل مګر په عمل نه لري دا باید اس په عمل وخایي چې څنګه دوی باید دوی باندې فشار راوړي طالبان باندې چې دا محدودیتونه لري سي مګر ورس په ورځ د محدودیتونه ډیر کیږي د دوی که واقعا غواړي چې یو د افغان میرمن څخه او انجون څخه حمایت وکړي باید په عمل وخایي تر کله پورې دا دوه کله سو درې کله همداسي ورځ تیریږي زمان تیریږي
ځینې پیشنهادونه دا دي چې ملګري ملتونه اوس په افغانستان کې د مرستو رسونو اصلي چاره پر غاړه لري نو کېدای شي چې د مرستو په محدودولو سره پر طالبانو فشار راوړل شي دغه د مرستو محدودولو مسله څونه عملی ده او له دې نه به څوک ډېر اغېزمن شي آیا طالبانو باندې فشار دی چې په عامو افغانانو باندې به دا فشار راوړي
دا مرسته که تکول زما په نظر دا لاری نه ده چې موږ مرسته بشري مرستونه بنده کو ځکه افغانستان یو عقب مانده هیواد دی او خلک ډېره فقیر بیچاره دي او سخت اړتیا لري چې هغو سره مرسته وکړي ځکه ټول په کور کې ناست یو وظیفه چیم په افغانستان کې نه ښځینه لپاره سمه او نجونو لپاره دنده سه او نه نارینه لپاره شور چې دی په کور کې ناست دوی خپل کورنۍ لپاره وخت کار کول مګر اوس کار کول یې نیسي مجبور ده چې هغوی ته د یو خوانه یو مرسته اوسي که نه د هغوی نه مړه کېږي مجبور دی د هیواد نه وتښتي همداسې وضعیت غلی ده چې ډیر خلک وتښتیدل ځکه هغوی نور لارې هغوی ته پات سوی نه ده موږ ډیر لارونه لرو او چې دوی باندې فشار راوړو د دوی سفرونه بنده کړو داسې لارې شته چې دوی فشار راوړي مګر دا کومکونه هم چې کیږي مستقیم د همدا خلک چې اړتیا لري ضرورت لري فقیر خلک ده هغوی ته هم نه رسیږي
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپۍ و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
یو شمیر افغان بزګران او باغداران په خپلو سیمو کې د اوبو د کمی او وچکالۍ شکایت لري دوی وایي د وچکالۍ له امله نه دي توانېدلی چې څه وکړي او د ژورو څاګانو له لارې خپلو ځمکو ته د اوبو د برابرولو توان نه لري د اندېښنې داسې مهال کیږي چې په وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حق پر سر جنجالونو زور اخیستی دی نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې ویلي افغانستان د وچکالۍ او د خوړو د کمی له امله تر ټولو له بد سیاست سره مخامخ ده د دې موضوع چې سیاست واوري
نورولاد هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چېرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمی شوي دي نورولا اندېښمن دی چې بې له اوبو به څرنګه کرونده وکړي
وچکالي هم داسې سره ځپلی ده او اوبه هم نشته مسلمانانو به وړي پر مخ وچې دي نو د اسلامي عمارت څخه موږ دا غواړو چې موږ سره دې مرستې وکړي د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره دې مرستې وکړي
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي
وچکالي د سکو اوبه نشته هلته مددالیونه اوونه سراج ګرد اوبه لري مرجعته نه راکوي څه سمدا غوښتنه چې زموږ مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل حق دی ورکړي اضافه دې نه ورکړي خپل حق دې ورته راولږي
دا یوازې د هلمند اوسیدونکي نه دي چې د اوبو له کمی شکایت کوي بلکې د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکی جان آقا هم اندان دیښنه لري د چې بزګر دی او باغ هم لري وایي له دې عمله چې وچکالي د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي
دا د پاره رود پیل حاله اوس هېڅ نه وبسته دا زموږ ملکونه چې دی اوس د هغسې بې تورې پاتې دي او دغه درخت چې مو دي باغونه چې مو دي په تیلو اوبو تیل هم یو لیتر په یو سلو دېرش یو سلو شل افغانۍ دی د چا تر وسه تیره ده
جناقا وایي د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري څو له ژورو څاګانو خپلې ځمکې اوبه کړي دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمیرو له مخې 28.3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی 6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالي ده دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هلمند اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی
د ایران جمهور رئیس د تیر چهارشنبه په ورځ سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حقه به ورکړي. طالبانو حکومت د هغه څرګندونو ته غبرګون ښوده او ویل افغانستان د 1315 کال شوې هوکړې ته ژمن دی، خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوې او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورښتونو له پیل سره به په دغه هیواد کې د دینګي طبي ناروغي لا خپره شي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دوی د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د 13 روغتونونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټرانو او د لابراتوار ټیکنیشنان او نرسان په دې برخه کې روزلي دي. خو د طالبانو د عام روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایي. د موضوع نور حال د مرسلین ارسلا پراپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د وروختونو لپیل سره به په دغه هیواد کې دینګ تبلا ډیره او پراخه شي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر د یک شنبه پورس په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې د 15 خزینه کارکونکو په ګډون د 3 ورځو لپاره د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو د 13 روغتونونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټران، نرسان او د لابراتوارونو تکنیشنان د 3 ورځو لپاره وروزل. دینګ تبا یا ژوره تبا یو ډول ویروسي ناروغي ده چې په ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګ تبي ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبي نښې نښانې لوړه تبه کوي، سردرد او ځاندرد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبي ډیری اخته کسان له یوې تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا د تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستر شي، او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې افغان کډوال علامه صدیقی چې دینګ تبه یې تیر کړی، ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل
زما ملا درد شروع کو، ورسره خپو مې ډیر سخت درد کو، ګرځیدای نشم، بیخي سر مې هم ګرځیدو، ورسره مې د خولې خوندم تلو، مطلب د چی په خوند نه پویدم. نور چې دی د علامه چې کله ما احساس کړم نو بیلاړم، ټیسټ مې وکړو، ټیسټ کې چې دی زما چې وایرس پوزیټیو راووتو.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دینګې تبې د درملنې لپاره کومه ځانګړې روغتیايي لار چاره نشته، خو روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی تر ډیره کولای شي دا تبه کنټرول کړي. خو څنګه په دینګې تبې د اخته کېدو مخه ونیسو؟ د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جواد نورزی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
فقط جلبګیری اس پښه
د مخنیوي لارې یوازې د ماشې د چلو مخنیوي دی. تاسو چې له پښخانو استفاده وشي او د ماشومان زد مرهمونو باندې ځان کول شي. په ځانګړې توګه په تودو سیمو کې باید د ماشو زد دوا وپاشل شي، باید ډیر مایعات او ویټامین سي وخوړل شي او خپل روحیه اوچته وساتو. دا لارې چارې ګټورې دي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پر روان کال کې په دینګي تبې د اخته کسانو د شمیر په اړه د ازادۍ راډیو پښتنو ته ځواب ورنکړ. وړاندې له دې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړیو چې تیر کال یوازې په ننګرهار ولایت کې 46 کسان په دې ناروغي اخته شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د نړۍ نیمایي خلک پر دینګې تبې د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي، او د تخمین له مخې هر کال له 100,000 تر 400,000 کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
د ایران ولسمشر د ملي امنیت د عالی شورا له مشرتابه علي شمخاني لري کړی او پر ځای یو بل کس چې لیوی لسیز راهیسی د نړیوال ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دی ټاکلی دی. د دې موضوع نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځواکمنې د ملي امنیت د عالی شورا له مشر څخه علي شمخاني لري کړی او پر ځای د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو پخوانی مشر علي اکبر احمدیان ټاکلی دی. احمدیان هغه شخص دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پرې بندیزونه لګول شوي دي. د ولسمشری دفتر پرون یکشنبه په خپل رسمي ویبپاڼه کې ښیلي چې علي اکبر احمدیان د ولسمشر د فرمان له مخې د ملي امنیت د عالي شورا د منشي په توګه ټاکل شوی دی. په مشرتابه کې دغه بدلون له هغو راپورونو سره هم مهاله رامنځته شوی چې وایي وشپېته کلن شمخاني چې یو اصلاح غوښتونکی ګڼل کیږي او له نږدې یوې لسیزې راهیسې د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه دنده ترسره کړې د دوه ګونی تابعیت لرونکي پخواني چارواکي علي رضا اکبري سره اړیکه درلوده. اکبري په 13 جنوري میاشت کې برېتانیا ته د جاسوسۍ په توره اعدام شو. شمخاني چې په خوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو د یوه قمندان په توګه هم دنده ترسره کړې د خلیج له یو شمېر هیوادونو سره د ایران د اړیکو د رغولو په هڅو کې یوه مخکښه څېره بلل کېده. په دغو هڅو کې په 13 مارچ میاشت کې له سعودي عربستان سره د اړیکو د بیرته ټینګېدو لپاره د ترلاسه شوې موافقې لپاره خبرې اترې هم شاملې دي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کلونو تربګني ټولې سیمې ته ګواښ متوجه کړی او هغه یې بې ثباته کړې وه. احمد یان چې یو وخت د منځني ختیځ انسټیټیوټ نوموړی د ایران یو محبوب چارواکی یاد کړی و، مخکې له دې چې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه وټاکل شي، د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د ستراتیژیک مرکز د مشر په توګه چارې مخته وړلې. په مشرتابه کې دغه وروستي بدلون علت نه دی په ډاګه شوی، خو یوه ورځ مخکې ښاغلي رئیسی د حکومت یوې غونډې ته په یوې مهمه وینا کې له اسلامي ګاونډیو او خپلو متحدو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو او تعامل ته د پراختیا ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران ستر مشر علي اکبر آیت الله علي خامنهای هم تیر اونۍ ټینګار وکړ چې د اړتیا په صورت کې په بهرني سیاست کې د نرمښت راوستلو لپاره اړتیا ده چې هر خنډ لرې شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کونړ کې څاروي لرونکي وای نږدې 15 کاله کېږي چې د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه ورته جوړ شوي، خو ورڅخه کار نه اخیستل کېږي ځکه چې غیر فعال دي. د دوی په وینا په هر مرکز په لکونو افغانۍ لګیدلې وسایل ورته اخیستل شوي چې اوس د خرابېدو په حال کې دي، او دوی چې کومې شیدې له څارویو اخلي هغه هم بازار نه لري. تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ مرکز اسداباد شیګل او څوکۍ ولسوالۍ کې د لزګونه لکو افغانیو په لګښت نږدې 15 کاله وړاندې څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شول. دې مرکزونو کې د پروسس عصري وسایل ولګول شول. بزګرانو او څاروي لرونکو ورته ځمکې ورکړي او هیله یې درلوده چې ورسره به یې شیدو ته بازار پیدا شي، مالداري به یې وده وکړي او نیستي به یې ختمه شي. د څوکۍ ولسوالۍ د څاروي لرونکو د اتحادي مشر محمد اکبر خان:
یو موږ سره وعده کوو چې ټریننګونه به لرل کوو، تاسو به ټریننګ کوو، په دې مالداران سره مرستې به کېږي، تاسو سره به موږ نه خواغه موږ سره هیڅ شی مونږ شو موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټرۍ هغه بعض سامان آلات پکې موږ خو کېږو نه دا خو چې ټریننګ وانه خو پوهې نه شو دغه نه شو دا خو نه دښ کېږي کنه.
د شیګل ولسوالۍ قومي مشر حیات محمد راته وویل د یادو مرکزونو جوړولو ته خلک خوښو او هم ورسره ژمنه شوي و چې د شیدو ټولولو او پروسس په اړه به ورته روزنه ورکول کیږي او له یادې لارې به زیاته ګټه ترلاسه کړي، خو تر اوسه نه مرکزونه فعال شول او نه هم دوی ته ټرینینګونه ورکړل شول.
پروسس لپاره چې کوم شیان دي هغه ټول راوړي. نو تقریبا دې له موږ 200 کسان شورا لرو. بیکاره سړی مې 2-3 غواګانې خو لري کنه، دا وطني غواګانې 3 کیلو دغه په کاریږي نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی و چې خلک دې کار سنبالو کړو، هم ګټه مو کې، هم زمون کار هم په وچلېږي. باید موږ ته سمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو. دا دې اوس موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ درکو.
د دوی په وینا که چیرته ورته یاد مرکزونه فعال شي، مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس لارې چارې وښودل شي، نو مالداري او تولیدات به زیات شي. دې سره به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بهرنیو هیوادونو د واردېدونکو لبنیاتو مخه به هم ونیول شي. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مؤسسو چارواکو ته رسولي او هغوی ورته د هواري ژمنې ورکړي دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د کرکلي لږې ځمکې لري او زیات کسانې پر مالدارۍ بوخت دي چې د څارویو څخه ترلاسه کیدونکو تولیداتو ته د بازار له نه لرلو شکایت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12:00 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.21 او 25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په اندونیزیا کې نن یو ځل بیا یو شمیر افغانان د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته راټول شول او اعتراض څرګند کړ. دوی د دې غوښتنه کوي چې له اندونیزیا څخه د دریمګړي هیواد ته واستول شي. په ورته وخت کې په اندونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام سفارت وایي په اندونیزیا کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنري مرکزي دفتر په دې هیواد کې خپلې څانګې ته اجازه ورکړې چې هر کال یوازې زر کډوال خپل مقصد یعنی دریمګړي هیواد ته ولېږدوي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
په لاسګون افغان کډوال د دوشنبه په ورځ د اندونیزیا په مکاسار ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مخې ته راټول شول او د بیا میشتېدلو غوښتنه یې وکړه. د دغه لاریون یو ګډون کوونکی 15 کلن نازن رضایی وایي چې د دوی د لاریون مخه د کډوالو برخلیک معلومول دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
نه خواندن میتونیم نه درس میتونیم بریم کې بکتب
موږ لیک لوست نشو کولای ښوونځي ته نشو تللی برخلیک مو معلوم نه دی. موږ د دې لپاره اعتراض ته راغلی یو چې زموږ برخلیک معلوم شي. نه لا یو ایم څخه څوک راغلی او نه هم یونیسیار څخه
نماده.
د دغه لاریون یو بل ګډون کوونکی جاوید ربانی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری تر اوسه ډیر کم شمیر پناه غوښتونکي خپل د مقصد هیوادونو ته لیږدولی دي.
پناه غوښتونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مخې ته خپل اعتراضونه وکړل، ځکه چې دا ټول پناه غوښتونکي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا ثبت شوي دي. تر اوسه دې دفتر ډیر کم شمیر کډوال دریم ملک ته انتقال کړي. نور ډیر شمیر پناه غوښتونکي د خپلو دوسیو د پروسس کېدو په تمه دي.
په دې لاریون کوونکو کې له ښځو او نارینهو سره ماشومان هم ګډون کړی وو. لس کلنې نازنین رحیمي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له دفتر وغوښتل چې د دوی برخلیک معلوم کړي.
نازنین رحیمی موږ نن د 2023 کال د مې په 22مه د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراض کړی تر څو ملس کلن بې برخلیک ژوند معلوم شي.
خو په اندونیزیا کې د افغانستان د تیر رنګ شوي جمهوري نظام سفارت وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ لخوا هر کال یوازې زر تنه کډوال خپل د مقصد هیوادونو ته لیږدول کیږي. د دغه وزارت ویان طارق سنی ازادي راډیو ته وویل
سر روز پیشم با سرپرست
درې ورځې وړاندې مو د یو ان ایچ سی آر له سرپرستې میرمن جولیا سره خبرې وکړې. هغه ویل چې دوی د پناه غوښتونکو په لیک کې ستونزه نه لري. خود مرکزی دفتر له خوا تر اوسه هدایت نه دی ورته شوی چې دوی ډیر کسان انتقال کړي. وایي د ټولو کې سونه منل شوی په نوبت بزی
و په نوبت می روان.
خو افغان کډوال وایي چې په اندونیزیا کې د کار او زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. دوی په سختو شرایطو کې ژوند کوي. اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون غړي نه ده او حکومت یې کډوالو ته د کار زده کړې او په دولتي روغتونونو کې د درملنې اجازه نه ورکوي. دا هیواد د پناه غوښتنې منونکو هیوادونو لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا په منځ کې موقعیت لري. و مختل چې په دې اړه په اندونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نشو. د اسوشیټ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 2020 کال په دسمبر کې له 500 هیوادونو نږدې 14,000 کډوال ثبت شوي چې ډیری افغان کډوال دي. خو په اندونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام د سفارت د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې له شاوخوا 2,000 کډوالو څخه کابو وزرې افغانان دي.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
د سپیس ایکس هغه کپسول چې لمړنۍ سعودي ستور مزلي هم پکې سپاره ده نن له نړیوال فضایي سټیشن سره یو ځای شو. ریانا برناوی او نور ملګری به د لسو ورځو لپاره په فضا کې وي او د شلو په شاوخوا کې تمرینونه به وکړي. د دې مو سوچیات احمد تکلوروی.
سعودي ستور مزل ریانا برناوی د جنگي الوتکو له روزل شوی سعودي پیلوټ علي القرني او دوه نور ستور مزل سره د می په 22مه د سپیس ایکس په یو کپسول کې نړیوال فضائي سټیشن ته ورسېده. دا خصوصي فضائي ماموریت د اکسیوم سپیس شرکت لخوا چارټر شوی وو. ساينس پوه ریانا برناوی لمړنۍ سعودي میرمن شو چې د ځمکې مدار ته سفر کوي. د دې ماموریت مسؤل قماندان پیګي وایټسن وویل چې دا یو په زړه پورې سفر و. وایټسن چې په خوایې د ناسا لپاره کار کوي او مخکې له دې درې ځلې پر دې فضایي لاره سفر کړی زیاته کړه چې دا ځل نړیوال فضایي سټیشن یا آی اس اس سره د دوی یو ځای کېدل همرا آسانه و چې د مخکې سره نه ولیدلی. د دې ستور مزلو د ډلې څلرم غړی امریکایي سوداګر جان شافنر دی. له نړیوال فضایي سټیشن سره د دې فضایي بیړۍ له یو ځای کېدو دوه ساعته وروسته د تنظیم شوي پلان له مخې د نړیوال فضایي سټیشن دروازه خلاصیږي څو څلور وړه ستور مزلې هلته ننوځي. اوس مهال په نړیوال فضایي سټیشن کې درې تنه امریکایان، درې تنه روسان او یو اماراتي ستور مزلې په کار بوخت دي او د دوی په ورتګ سره به د ټولو شمیر یو لسو ته ورسیږي. دا کپسول د سپیس ایکس شرکت لخوا د یک شنبه په ورځ د امریکا له فلوریدا ایالت څخه وتوغول شو او په 1400 ساعتونو کې لمځکه پاس شاوخوا 400 کیلومتره مزل ووهه. د فضا ته د سپیس ایکس دوهم پوره خصوصي ماموریت دی او لومړی ماموریت د 2022 کال په اپریل میاشت کې و. ریانا برناوی او د هغې ملګری ستور مزلې به د لسو ورځو لپاره په فضا کې پاتې شي او شاوخوا شل تمرینونه به وکړي.
تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د خبرونې په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو چې د اوبو مسالې ته ځانګړی دی، خو تر دې وړاندې مرابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتو د شزو څنګه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان جنو او شزو لګول شوی بندیزونه له ټولنې د دوی سیستماتیک حس بولیا وای د بل هر ځای په پرتله په افغانستان کې ژوند ډیر د دوی د حقونو لپاره په مبارزه پوری تړلې دی. په لومړي وار یو افغان غر خاتون کوي وتوانې چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غره څوکې ته وخیشي. سمیع الدین صدیقي د می په 18مه د هیمالیا غره د یورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخوت. دا څوکه 8,940 متره لوړ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي دفتر او چاوای تر 2022 کال په افغانستان کې په ماینونو له جګړې پاتې د 14 وسایلو او په کور کې د جوړ شویو چاودیدونکو وسایلو په چاودنو کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو د خوندیتوب اړوند مسایلو په اړه نن د ملګرو ملتو د امنیت شورا په یو سرخلاصې غونډه کې هم بحثونه وشي. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیر شپه د جنو دوه شونځي په بمونو الوزول شوې دي. سیمه ایزو چارواکو د خبره د ازادي راډیو مشال څنګه تکړیا ویلي چې دا شاید وسلوالو سخت دریزو کار وي. د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لیري او پر ځای د سپای پاسداران پخوانی قومندان علي اکبر احمدیان وګمر. احمدیان یو له حقوق پنځو کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنه ای لوري د نظام د مصلحت شورا غړی وټاکل شو. او د اوکراین پوز د روسیې له هغه ادعا سره سره چې ویلي دي ځواکونه پر بخمود ښار بشپړ کنټرول ټینګ کړی، نن وویل چې د دې ښار پر ختیځې برخې د کنټرول لپاره تیره ورځ سخته جګړه روانه وه.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تیرونه د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند او بخور پر سر لانجه د رسنیو د سرخطونو مهمه موضوع ده. د خبرو وروسته له هغه تاوده شو چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د غوی یا ثور په 28مه نیټه په سیستان او بلوچستان ولایت کې د خبرو پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړ چې هیواد د اوبو په مسله کې جدي دی. د ایران غوښته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا خبرګون هم توند و. په بیان کې ویل شوی و چې ایرانی چارواکي باید له هلمند سیند څخه د ایران د اوبخور په اړه خپل مطالعه بشپړه کړي. بیان یادونه کوي چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی، خو په افغانستان او سیمه کې وچکالی تیره شوې، د اوبو سطح ټیټه ده. د هلمند سیند په ګډون د افغانستان ډیری ولایتونه له وچکالۍ کړیږي او د اوبو لپاره د ایران پرله پسې غوښتنې او د رسنیو له لارې نامناسبې ویناوې په زیان دي. د هلمند سیند په اوبو کې د ایران برخه په هغه تړون کې خوندي ده چې کابل او تهران په 1451 هجري لمریز کال کې لاسلیک کړی. دا تړون د سلطنت د دورې د وروستي صدراعظم موسی شفیق او د ایران د هغه مهال د صدراعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی دی. نن په 25 دقیقې بحث کې یو ځل بیا د هلمند سین لوبو د ایران د اوبخور پر حق خبرې کوو، خو په دې بحث کې به مو تمرکز تر ډیره پر دی وي چې د دې لانجې دایمي حل څنګه ممکن دی. د دې خبرونې میلمانه دي د اوبو د چارو متخصصان عبدالله هیواد او عمر سرفراز. د خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. لمړی میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د اوبو د چارو کارپوه او متخصص عمر سرفراز سره لمړی خبرې پیلوم. سرفراز صاحب، ستاسو په نظر د هلمند د اوبو تړون چې اوس ایران وایي چې دغه په اساس باندې کافي اوبخور نه ترلاسه کوي، آیا دا یو هر اړخیز تړون دی او و کنه، او آیا د راتلونکي لپاره هم کار ورکوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو باید په دې وګورو چې دا هلمند د اوبو مسله که مونږ وګورو د دنیا نورو اوبو مسلو په پرته دومره غټه مسله نه ده چې مونږ د سیو غنو دي دا یو نادره مسله ده، بلکې د دوو ملکونو یا د دوو ملکونو نه زیات په تیر شل دیرش کالو کې مونږ کتلې چې ډیرو ملکونو مابین کې ډیر مشکلات راغلي دي، او دغه مشکلات د ډیپلوماسي یا د دریم ډلې یا د وګړي په طریق حل شوې دي. نو کدی تړون ته مونږ وګورو، 1903 کې دا تړون دی کله امضا شو، د کې ایران افغانستان ایران ته دا منلې و چې مونږ به 22 متر مکعب اوبه تاسو ته مونږ سپارو فی ثانیه. خو امدې څنګه افغانستان په هماغه وخت کې دا خودلی و ایران ته چې مونږ به خام سایتوب یا د اورورولي د پاره سلور متر مکعب اوبه تاسو زیات سپارو، چې کم شپږش متر مکعب کیږي. دا تړون د کله تطبیق شو، دا تر هوسه پوري چې روانو دي. مونږه کدي تړون ته وګورو، دې تړون کې صرف دا نه دی لیکل شوی چې صرف دومره وبو باید افغانستان پاکستان افغانستان پاکستان ایران ته وسپاري، بلکې دې کې نور هم ماده دي. کدا هر یو ماده مونږه وګورو، زیاتر بحث ته به لارم اسانه شي دا مشکلات حل کول کې. یو خبره ده چې مونږه صرف تړون دی یو ماده ته ګورو چې دومره وبو باید افغانستان ایران ته وسپاري، خو نور دې تړون کې هر مشکل کراځي. کدا مشکل راشي څنګه باید حل شي، کدا مشکل راشي څنګه باید حل شي، په هر مشکل باندې دواړو ملکونو ډېر تفصیلي واضح غږېدلې دي. اوس دا دومره وبو مونږ سپارلې شو ایران ته او کنه؟ بدبختانه که مونږ وګورو تیر درې او څلور لسیزو کې په ټوله دنیا کې اقلیم بدلون د لاسه د اوبو کمی راغلی.
سرفراز، د اقلیم بدلون په مسله باندې البته یوه مهمه مسله ده، په دې باندې کېدای شي مخکې هم خبرې شوې او کېدای شي چې وروسته هم خبرې وکړو، که ډېر متمرکز په دې باندې خبرې وکړو چې د هلمند د اوبو د تړون نیمګړتیاوې او ښېګڼې کومې وې، او آیا دا یو معیاري تړون و په هغه کال کې څو کاله مخکې لنن تقریبا نیمه پیړۍ مخکې؟
اوس که مونږ هغه وخت کې وګورو، دا د افغانستان لپاره یو ډېر بهترین تړون فکر کولای شي. دا و ځکه که مونږ دې تړون هر یو ماده وګورو، مثلا خېګڼې که وګورو، مونږ دې تړون کې لیکل شوی و چې سلورم ماده کې دا واده لیکل شوی و چرته اقلیم بدلون د لاسه اوبو کمی راشي په دې هلمند په سین کې کم میاشت کې افغانستان اونشي کړی چې دومره هماغه فیصدي اوبه ایران ته وسپاري، نو بیا به هغې نه پس په بل میاشت کې مونږ دا اوبه هغه پوره کوی شو. اوس که مونږ به دې کې خرابې وګورو، دې تړون په دې ماده کې هغه داسې هم دی، مثلا د کال په حساب دا اوبه سنجولې وي. اوس کنن سبا مونږ وګورو په کال په مونږ په کلونو په حساب اوبه کمې روانې دي. یو میاش په حساب که مونږ اوبه کمې پخواوي، اوس د کلونو په حساب اوبه کمې دي. که پنځمه ماده مونږ وګورو، هغې کې واضح لیکل شوي چې افغانستان باید په هر صورت کې د ایران ته دغه اوبه ورسپاري، او که دا که اوبو کې نیمګړتیاوې راغلې دا د افغانستان مسولیت دی. موږ که دا هم وګورو چې دې کې اوس نن سبا په هلمند ریور کې هلمند په سیند کې 40% اوبه کمې شوې دي. نو همداسې دا تړون نیمګړتیاوې هم لري، خو هغه لارې هم لري.
ډېره زیاته مننه. څه پکې زیاتېدی شي ښاغلی سرفراز په دې تړون کې؟
ها، نو اوس که موږ د تړون د هر یو مامخ کې څنګه ویلې، دې تړون کې هر یو مشکل باری کې واضح لیکل شوی که دغه مشکل راشي څنګه باید حل شي، که دغه مشکل راشي څنګه باید حل شي. که موږ اوس به دې هر یو بعضې مهم مادې که موږ وګورو دې تړون کې، اوس لکه لسم مادې کې راغلی دي که چېرته د دواړو ملکونو په منځ کې کومه ستونزه راشي نو دا باید په مخامخ په څو صورتونو کې حل شي. اوس که داسې هم لیکلی دي که چېرته په دې دواړو ملکونو منځ کې اول خو باید په ډیپلوماسي په لارې باندې دا موضوعات حل شي. که اوس موږ په تیر څو لسیزو کې وګورو د ډیپلوماسي لحاظ سره موږ د افغانستان د ایران سره یو ډیر کم تفاهم لرو په د اوبو تقسیمولو یا د اوبو یو ډیټا شریکولو باندې، او که دینه پس او که چېرته په ډیپلوماسي په لارې باندې حل نشي د دریم وګړي یا د دریم ډلې په ذریعه باید حل شي.
دریم ګړی به یعنی د سیمې هیوادونه یا نړیواله ټولنه وي.
هو، اوس دریم وګړي د اوبو که موږ د دنیا نورو ځایانو کې تړون نه وګورو، که خصوصا د دریم وګړي اکثر یو هغه ملک وي چې د دواړو هیوادونو د قبول وي، او یا داسې یو دفتر وي لکه د یو این یا بانک جهانی غوندې دفترونه. مثال په طور 1970 کې چې کله پاکستان او هندوستان په وجود کې راغلل، تر 1983 پورې دوی په خپل په سینونو باندې جنجال و، خو دوی کې منځګړتوب بانک جهانی کاوه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا مسله باید د ډیپلوماتیکو لارو نه حل شي، په تړون کې د هغه بند یادونه تاسو وکړه. نو په اوس وخت کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه راغلې، ایران د کومو ځوابي اقداماتو امکانات لري؟ یعنی د افغانستان پر وړاندې کوم خنډونه جوړولی شي چې د اوبو تاوان واخلي له افغانستان نه؟
زه باید زیاتر تمرکز د تخنیکي په بڼه باندې په دې مشکلاتو کې زه وکړم، ځکه چې ایران او کې ایران عمومي د سیاست د اوبو سیاست لحاظ سره که موږ وګورو په دې برخه کې په دې تړون تم که موږ وګورو دوه غوت لې شي چې د انټرنیشنل کورټ آف جسټس ته ولاړ شي، د بین المللي عدالت دی او هلته راجی وو کې چې دې مشکل باره کې هغه سره د یو مشکل حل پسې وګرځيږي. 2012 کې هغه دې خواته یو اشاره هم کړې و چې هغه دې ته لاړ شي، او دواړه ملکونه دې ته کېناستلي وو چې دوباره په دې تړون باندې وغږېږي او دا تړون مشکلات څنګه حل کړي. او تړون باندې د
مننه سرفراز صاحب. هیواد صاحب، د 1955 کال د تړون نیمګړتیاوې او ښېګڼې ستاسو له نظره کومې دي؟
زه فکر کوم دغه تړون چې اوس په هغه وخت په هغه زمان کې کله چې افغانستان و دا چارج د افغانستان د اوبو چارج و، هغه وخت کې موږ 4 او 1 میلیارد متر مکعب اوبه درلودله، او نورمال چارج د هلمند رو کې 6 میلیارد متر مکعب اوبه په دیرود کې و. نو په هغه وخت کې د 1300 متر مکعب اوبو تړون چې دغه سره سوی بیخي د وخت و زمانو د اوبو د اندازې او د نفوس په اساس و نیسوی و، چې افغانستان په هغه وخت کې هغه نفوس څومره اوبه چې درلودله هغه تړون د هغه وخت د افغانستان په دغه باندې و، یعنی درست تړون. او ایرانیان هم ډېر ورته خوشحاله وو، اګر چې تړون د 2 متر مربع او 2 کیوبک متر په ثانیه باندې و، 4 متر مکعب نور اوبه شاو ته اضافه کړل شي، 6 متر مکعب سوله شي. ایرانیان تر هغه هم خوشحاله وو چې دا ډېر یو مبارزه ده دغه سوي. مګر دغه وخت شروع کو بیا تر ننه پورې زموږ دیش دره یخچاله درلوده شي، دیش دره یخچاله څو فقط 2.5 زره یخچاله پاتې دي چې دا د اوبو سورس جوړي، دا د اوبو د دریابونو د زموږ 15 درې حوزې چې دي د هغه اصطلاح د غرونو سره دي، دا د واوري چې ویل کېږي داغت دوی تغذیه کیږي او داغت د ځرا یخچال ته اوس مست خالی 2015 یا تر هغه هم کمی را پاسه دی.
هیوات صاحب مخ په دې باندې خبرې کوو، مخ کې مو چې خبرې کولې ښاغلی سرفراز یو نیمګړتیا دا یاد کړ چې مثلا پغه کې یو یادونه دا شوې ده چې د اوس تاسو هم هغه ته تقریبا اشاره کوي چې افغانستان په یو ثانیه کې ټاکلې اوبه ایران ته نشي ورکولای، نو په بل میاشت کې چې بیا وریا وضعیت خکېږي باید دا هغه تاوان ور جبران کړي. دوی دا د یوې نیمګړتیا په توګه یادوي، ستاسو نظر؟
زما نظر دا دی چې دلته یعنی باید بیا دوه ټیمونه سره یو ځای کښېني او خپل دغه مباحثه د سره ته شروع کړي چې آیا هغه د شپږو متره مکعب اوبه فی ثانیه موږ اوس د نفوسو د تراکم په نظر کې نیولو سره د افغانستان د هوا د تودوخې د لوړېدو دغه نوی دغه څه سوی دي د څو سوی د تودوخې درجه د لوړېدو چې دا اوبه تبخیریږي او وچکالي د نور شیانو په نظر کې نیولو سره دا به بیرته کښېنیدي مذاکره چې آیا موږ دغه شپږو متره مکعب اوبه په څو ثانیه کې آیا دا حق دی چې موږ ورکړو یا د هغه کم ورسره یعنی دا اوسر امضا سي نه چې زیات په اوس حالت کې چې دی ایرانیان د ډیر اوبو سره عادت شوي دي، نه یوازې د 800 ملیون متره مکعب اوبه شي په دې تړون کې امضا سوي دي، بلکې نور هم فرض مثال اوس موږ د نور رودونو دغه د دې هری رودو د مرغاب مورید سړونه دوی سره مګر اوبه روان دي یو خواته. زه فکر کوم ډیر مشکل خبره بنی او دلته په هیڅ ځای کې ذکر ردی نه شي چې په دې اصلي تړون کې دا کوم تړون چې موږ سره په افغانستان کې شوم سم زارته کوشش کوم چې دا کافي زراولم او تاسو ته وړاندې کوم په دې کې داس ذکر نه دی سوي چې یعنی د یو مناقشې په وخت یا د یو مشکل په وخت نو دا د انټرنیشنل کورټ اف جاستس یا بل ځای لاسي دا وبز موږ دی او شراب موز یو او موز د دې اوبو اول حق موز لرو.
بله
تاسو فرض مثال موږ تاسو سوشل میډیا متر او مکعب وبن سور کولای دوباره کښین د دې سره مذاکره کوج دې ته فرض مثال 400 متر مکعب
وبو دې حق دې هی واتس اپ تاسو دې خبرو ته په پام سره اقلیمی بدلونونو ته په پام سره د کاروندو زیاتې دوته د وګړو د شمیر زیاتې دوته په پام سره فکر کوي چې افغانستان او ایران د اوبو یو بل تړون ته ضرورت لري؟
بلکل دوی تانت ضرورت لري، مګر په دغه وخت کې متخصص د اوبو متخصصین مو په افغانستان کې شته دغه مذاکرات مختبوزي موږ نه لرو او دا وخت دی نه دی چې موږ یعنی دا فعلي څوک چې دولت چلی په افغانستان کې یعنی دی ودې ته وخت سو چې دوی داسې مذاکرات تخصین په دې خاطر باندې چې د ایرانیانو د خاص هغه متخصص ټیم په دغه اوبو په ارتباط باندې ملي چې هغه هر یو د 40 کال او تجربه او تحقیق او دغه لري په مذاکره توان لري په دغه اداره کې کار کوي او د افغانستان د خاص موږ دوه کسه داسې په ټول افغانستان کې دوه کسه داسې متخصص نه لرو چې هغه د دوی په اندازه باندې په کچه باندې دونه مهارت ولري. هر څوک چې په دې اداره کې کښېني په دې فیصله باندې مرکه کې کښېني د افغانستان د خاص موږ په سل په فیصد په هغه کې بایلونکي یو فعلی حاضر دا وخت د مذاکره نه دی تر هغو چې د افغانستان یو رسمي دولت یې پېژني سوی دولت یې چې په ټوله دنیا هغه په رسمیت باندې وپېژني او د هغه څه وروسته بیا مذاکره چي کوم هغه متخصصین د اوبو او د هلمند رود د دغه مایدې متخصصین بیا کېدای شي چې مثلا دوی سره کښېني او مذاکره وکړي. بغیر د هغه څه فکر کوم ایران هم بې ځایه فشار اچوي د افغانستان په حکومت شلي حکومت باندې څوک چې په قدرت باندې چې خامخا به تاسو یو برې لکو یا موږ جنگ درسره کوو په جنگ کې دا مشکل نه حلیږي.
مننه سرفراز صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو یو بل موافقه ممکنه ده او دا به د دې لانجې د حل یو دایمي لاره وي؟
کومه د اوبو د کم ته اوبو تقسیم او کومه د تړون باره کې وایو آیا دا بل لاره لري کنه لري اوس که اماغه وخت کې انتقال د اوبو دغه امضا شوی و هغه وخت کې د اوبو موافقه اوریج په لحاظ سره اوبه تقسیم شوې نه وي چې هر میاشت کې باید موږ هم دومره اوبه تقسیم موږ باید برابر اوبه ورسپارو ایران ته. که موږ وګورو د جدي نوښت تر حمله پورې صرف په 15 میاشتو کې د دې تړون 6% اوبه موږ وسپارو ورته او همدغه سي په 40% اوبه نورې موږ بقایو میاشتو کې باید موږ ورته وسپارو همدغه تړون کې لیکل شوی دی. نو هغې سره که مونږ وګورو دا هغې وخت کې هم د اقلیم بدلون یو 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 هغه یو نښه ورته ښکارل شوې وه په همدغسې مادو کې. لسم یو که مونږ تړون نوی تړون امکان نه لري، نوی تړون که دوه ملکونو په منځ کې چرته کېږي د یو د درېیم وګړي یا د درېیم ډلې موجودیت انتهایي ضرور دی، ځکه دا درېیم وګړي یا ډله تاسو ته شاخص درکوي، تاسو ته د بودیجې درکول لپاره نورې هم لارې درکوي.
سرفراز صاحب، نړۍ کې د اوبو پر سر نورې لانجې هم شته، په منځنۍ آسیا کې د اوبو پر سر لانجې شته، د هند او پاکستان ترمنځ تاسو یې مخکې یادونه وکړه د اوبو لانجې شته. افغانستان او ایران د خپلې لانجې د حل لپاره کولای شي چې د نورو هیوادونو ترمنځ لانجې د یو مثال په توګه وکاروي؟
بله سر، بله بېخي، خصوصا د هند او د پاکستان چې کوم جنجال په تیر څو کالو کې روانو د اوبو د اقلیم بدلون د اوبو زیاتوالی یا کموالی د لاسه، دا هم مونږ په ډیر ښه اسانه استفاده کوي شو. مثال ځکه درکمه، اوس د هغه وخت نه لري که پخوا غوندې وختونه که یو ډیر سخت متخصصین په هر موضوع کې او هر بخش کې زمونږ په کار ول. اوس د سیټلایټ په ذریعه، د سیټلایټ په موضوع باندې څنګه چې ایران او انډیا خپل، افغانستان پاکستان او انډیا ته څنګه خپل موضوع حل کوي، ته اوبه کمې دي یا زیاتې دي، هماغسې د هغو مثالونه مونږ که په کتو خپل مشکلات هم حلوي شو. څنګه چې ایران وایي ته اوبه شته، افغانستان وایي ته اوبه نشته، دا موضوع څنګه باید په دواړو ملکونو حل کې انتهایي اسانه ده. دغسې سیټلایټونه ته مفت ډیټا ته درکوي بدون د کم پیسو، تو ساده سیټلایټ مانی کته شي ته اوبه خشته که نشته، کمال خان وچ دی که نه دی، نو دې لپاره کم دغسې غټ تخنیکي هغه نه دی په کار. صرف ته مونږ د بعضې ملکونو تجربې وکارو، دا یو ډیر اسانه مونږ کوي چې اوبه شته که نشته، او چې کم نشته افغانانو ته معلوم دی چې کم نشته.
مننه هیواد صاحب، مونږ په دې باندې خبرې کولې له سرفراز صاحب سره چې آیا افغانستان او ایران کولای شي چې په نوره نړۍ کې د نورو هیوادونو ترمنځ د اوبو لانجې او د هغو د حل لارې چارې د یو مثال په توګه خپلې کړي؟
زما خو نظر دا دی چې دغه تړون چې څه ویل، دا تړون بالکل په هغه وخت کې په 1915 کله چې امضا شو، د هغه ته وروسته بیا څلور کاله نور د اوبو د تحقیق موده د داود خان کولتا او د هغه څه وروسته به داود خان ټیم او د ایران لخوا سره د افغانستان دولت او د ایران دولت سره بیا ټیمونه جوړ شول، بیا په دې باندې دوی بحث خبرې وکړلې او بالاخره فیصله دوی په دغه باندې وکړل چې دغه تړون په هغه وخت کې زمان کې بالکل صحیح یو تړون و. د هغه څه وروسته بیا د افغانستان څلوېښتمه جنګونه او دا خرابی په اصطلاح باندې په افغانستان کې رالی، موږ هېڅکله د دې وخت نه پیدا چې موږ دا موضوع د ایران سره شریکو چې ورور اوبه مو کمې دي او موږ ته څه اوبه نشو درکولی. د افغانستان که تاسو دا د هلمند د رود مسیر وګورئ، یو پله ایران ته ننوځي، بیا د ایران څخه بېرته راوځي او په افغانستان کې په اصطلاح باندې په مځکو کې بېرته وچېږي. متاسفانه چې ایرانیانو خلاف د دغه معاهده دوی راولرسي هلته نیمه څاګانې کېنلې چې دا د هلمند رود ټول اوبهلته په نیمه څاګانو کې ده. اوس په سټلایټ کې چې تاسو وګورئ په نیمه څاګانو کې هلته اوبه دوی ذخیره کړې دي او هغه اوبه خپل نشرل مسیر چې دی، هغه عادي مسیر چې دی، دا تعیین وي بېرته افغانستان ته راځي هلته وچېږي، هغه مسیر یې ورته بند کړی دي او هلته نیمه څاګانې جوړ کړي دي چې هغه تقریبا د لسو کالو اوبه دپاره دوی اوبه ریزرو هلته ساتلي دي. که دا اوس اوبه یو قطره اوبه مسیر نه شي، دوی بیا هم لس کاله اوبه لري هغه خپل دغه سره مشکلو سره حل کړي. مګر دا یعنی د حل لاره نه ده، د حل لاره دا ده چې دغه وخت او زمان چې دی دا د مذاکره یا د مفاهمې یا دغه شي وخت نه دی. ولې افغانستان په دغه وخت کې داسې حکومت لري چې هغه په جنرال سوي د هېڅ حکومت ته خواته نه دي، او دوی که دا مذاکره کوي هلته یو تړون کوي، تړون د چا سره کوي؟ اول خو ایرانیان د افغانستان حکومت په رسمیت نه پېژني، څوک چې تاسو په رسمیت نه پېژني هغه څنګه د هغوی سره تړون امضا کوي؟
مننه. په همدې خپرونه کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ د وزارت د ویان متی الله عابد نظر مې هم وپوښته. عابد په یو غږیز پیغام کې دا یادونه وکړه، د خپل حکومت موقف بیان که همدارس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې په یو غونډه کې چې جریان په مستقیم ډول د ملي ټلویزیون لاره خبرېده د ایران سره د اوبو د لنجې په اړه خبرې وکړې چې د خبرو یو برخه بدلته واورو.
در رابطه به حقابه ایران امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متحد است، ولی خوشحالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود. بر اساس اخیرین گزارش سازمان بین المللی نجات یا IRC، افغانستان سومین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیم در سطح جهان است و بیشترین اثر مخرب تغییرات اقلیم بالای منابع آبی کشور وارد شده است. از مسئولین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعاتشان را با معاهده 1351 عیار نماید و ملاک قضاوت و اظهار نظرها باید مبتنی بر احکام مندرج در معاهده باشد. برادران گرامی سیستان و بلوچستان، باور کنید که دل ما به همان اندازه که برای مردم نمروز و فرا و هلمند می سوزد برای شما هم می سوزد و درد شما را درد خود می دانید. روزانه صدها نفر از سیستان و بلوچستان به ولایت نمروز رفت و آمد دارند و می بینند که یک قطره آب هم در نمروز جریان ندارد و مردم ما نیز از این ناحیه رنج می برند. در بند کمال خان دیده می شود که هیچ آبی نیست. شما می دانید که فاصله از بند کجکی تا سیستان و بلوچستان حدود 600 کیلومتر است و از طرف دیگر این مسیر ریگستانی و یا زمین های تشنه و بدون آب است و اگر آب کم پیدا هم شود در مسیر راه تا یا جذب زمین می شود و یا هم تبخیر. بند کجکی که چند دهه قبل اعمار شده متاسفانه از اثر رسوبات و عدم لایروبی ظرفیت ذخیره آن کمتر از نصف کاهش یافته است. بنا نیاز جدی است تا این حقایق در نظر گرفته شود.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې خبرې کولې. د خبرونې پای ته یوازې یوه نیمه دقیقه پاتې ده که دواړه میلمنو لطفا ډیر لنډ په 150 ثانیو کې ځواب راکړي چې آیا د طالبانو د حکومت او د ایران د ډیپلوماسۍ چینلونه دومره ځواک یا دا توان لري چې د راتلونکو لنجو او حتی احتمالي جګړو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم په دغه ځای کې اول خو اړین دا دی چې د دې حکومت چې دی هغه آیا په رسمیت د ایران پیژني یا نه پیژني. که هغوی په رسمیت پیژني کولای شي چې ډیپلوماسي چینلونو سره خلاص کړي، د ډیپلوماسي او خبرو سره وکړي. بغیر د هغه څه زه فکر نه کوم چې دا د ایران غوښتنه د مذاکرې هغه یو غیر ضروري شی دی. تر هغه وخته پورې دوی باید چې افتضاح شي چې د افغانستان یو داسې مملکت داسې حکومت ولري چې هغه هم نړۍ په رسمیت وپیژني او هم د افغانستان
مننه سرفراز صاحب تاسو مهرباني وکئ.
اوبه ډېر اساسي موضوع ده. افغانستان نیمه وچه ځایونو کې راځي او دنیا کمترین د اوبو ذخیرې لري. نو مونږ فلال باید د خپل همسایه ملکونو ته قناعت ورکړو چې د اوبو مشکلاتو کې خاوت اوازي ووایي چې مونږ کم مشکلاتو کې یو. مونږ په داسې ظرفیت لرو چې مختلف په سیټلایټ په ذریعه باندې ډېر اسانه سره د هغو ته قناعت ورکړو او ټوله دنیا ته
وښیي
اوبو مشکلات لرو.
د اوبو د چارو متخصصان عمر سرفراز او عبدالله هواد و چې په 25 دقیقې پروګرام کې خبرې کولې. تر بل خبرونه د خدای پامان.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
پیدا کاوا مخ پل جانان میں لٹھوا مورت man mein